کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه راسره کوي. وروره موږ وجو تجې ناست، زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو. وروره ماجت مو ټوک ټوک دی، په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي، اودسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغه ځای نه یې پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه لدونی شي ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې.
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار یا مومند یم، د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشته هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی. زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی راڈیو ټول قدرمن اوریدونکو او ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم هیله جوړ راغیاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي دونه بې کیفیته دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ دا ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه که د بوس کلا ته اندیشنی پیدا شوې دي چې باید ژره غم وخورل شي
بلکې چې ما ولې د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش کښه پر شاوخه باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډیر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصول سره مو میرویس رسولی آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هلمند نیم پاکستان حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستاره پورې مو خپل کار را یو طرف ته کو
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشتمنی آبیدی رنگی دو تا اندیشنی پیدا شویدی د بست کلا تا مخی تر دی چی دا اندیشنی در سرشتری که کرم د بست کلا پاره حسی احمدزی راپور لری
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه روسه د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه وه ساسانیان له 2040 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
په دې ورستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي له دې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات پر دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پښتو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایئ چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځمکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قربان شروع سوی. نو اندیښنه دغه د ویر دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوس کلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو له مخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي کدوی دی کلابوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وسل لري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
زما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول مال مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي او په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادی رادیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ویني ناولونه ویل وري او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوی یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنۍ ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل. خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني اثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په روسیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال جی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورسنه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یې رنګم بیا یې ولیکم بیا یې رنګم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولمه سی بل اخره یو شی تری جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده، موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او د نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال ضیاء او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې دلکه چې نوی، سترګې هغه د ښکلای داسې دلکه چې نوی، زوروی می مگر بیا هم دا عادت زما خوښ دی، ان خپشی پر سبای داسې دلکه چې نوی، مینا دې ځای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته، هغه بل انتهای داسې دلکه چې نوی، مې ویریږه مسلمانه معشوقه نیول په غېږ کې، د ګناه هم شي ګنای داسې دلکه چې نوی، ستا په تګ له دغه ښاره سما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاري خو رڼای داسې دلکه چې نوی، ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لذی ده چې خپه هم بې خندایی داسې دلکه چې نوی.
له حمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستې دی. دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوستل ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاغلي رسول څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټول منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی او یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې، یعنی
داسې دوا مودي دوا افقي
او
اها
او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاصي ایلاند چاپلاسیا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
یعنی دا تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کی اکاسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه، مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینو شیان لکه لارا او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینئ دا مطلب در صدقه ته سګورې لارا ده، دا لارا هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې دا لارا سره مهم تعقیبي یادې مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زائد کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه د کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخر په یودم پاک شنه وی قطع شوی
نو
شی پات
نا کدی سی مګرم اخ اخ جو یعنی کله راځي یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګې او خطبی
اه یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سینو د شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅم د متوزی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وېستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکاره
تناسب بل دا د سې یو سیمټري پاکس کې که څه وی بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې لکړکې نه عکس اخلي مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ون اخلي د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي ستدا چارګرد شاخه د دې ونه پانی راسي ادا دام دې یو ک دغه د کوم کی
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دار سه تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب د خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونو ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لیو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای و سم
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبر هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه خرسي و سي دله خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه د کورت جلبوی او دغه دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه د میو سټایل د اکسیدا چې بعضی اکسانی اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نوی
جاتره خالی شي مثلا هیڅ حالته نسته مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته ما څه ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري نه کی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړې د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو خخکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو غاسم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وی ویدو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شای سي خو له غناکس واخ لري داستان ست د اکس غوړې سي جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سرګو خاطر وړي نیم موټر مثلا الته اټس په داګه سکي
ده مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اماغه امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتي ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبل کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډیره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د هغوی موږ سره یوځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده پسته نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شینو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه فیصله وشو یو خو نیول دی بل دلته کې موږ ډیر مشکلاتونه سره سره یو کاروبار نشته دی زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ د دېنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي چې افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم خوانځي او پانتونونو ته لټګبي برخې شي. دوی همدارز له هغو هوادونو چې کډوال منی غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د رواني جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لک تر لګ 800 کسان نیولي چې ځینېستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګوندوی هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر لاري پناه وغوړي.
که چرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د عالی محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورونیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورونیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن کوروم دې تشوم خودن دلین سکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چړما تقدیر زولن دیدی جانان تر کوچےڑوما تقدیر زولن دیدی جانان تر کوچےڑوما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا تندیا مت وم دے لگوم خودنا پیالے پیالے پیالے
پیاله نسکوروم تشوم خودن پیاله نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگوما خود نا تندیا مات اوندے لگوما خود نا